ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پایل سو. السلام علیکم. تر شپږ نیمو بجو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی له اسلام آباد څخه بیرته قطر ته رسېدلی چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنه کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی بیرته له اسلام آباد څخه قطر ته ورسېد چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه پلاوی داسې مهال قطر ته رسېدلی چې د کابل چارواکو د ډله د سولې خبرو په پیلېدو کې د خنډ پر راوستلو تورنه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون نن شنبه پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په پړول سره افغان حکومت د سولې خبرو د پایل پر وړاندې ټول خندونه لري کړل، خو دی وایي طالبان لا هم د دغو مذاکراتو پایل ته چمتو نه دي. د خبرې داس ملکیږي چې د افغانستان د دولت پلاوی لا هم قطر ته نه دی تللی. د دې سفر د ځنډېدو په اړه د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوی سفر روانه ونی نه کیږي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوه ته نه دي ستانه شوي.
لا تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول. د پروان د والي ویاندې وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سیدخیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې سوې. د نوموړي په خبره په وژل شوي کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو یو کارکوونکی و. د دوهم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی و او د فقه او قانون په برخه کې د دکتورا سند د سرله الازهر پانتون څخه خسته وو. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي رادیو د خبريال پتوګه دنده ترسره کړې وه. زموږ غلا ازادي رادیو ری ځباندی 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنه کې چې پرون سوي ټپیان شوی دی. د خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړه ده. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په اعلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورینو غاز د چاودنې له کبله سوي چې په یو باروړونکو موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبري اژانس وایي احتمالا د پېښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله سوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوک ورلګیدنی او چاودنې شوې دي. یو تاجک قانون پو وروسته لغه د تاجکستان امنیتي کارکونکو ونیو چې هغه د دې هیواد د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ځان د نمایندۍ نیت څرګند کړ. د تاجکستان ولسمشر انتخابات د سپتمبر پر 11 کېږي. د فراموز ایرګاشف کورنۍ وایي د تاجکستان د امنیت د سیمه ییزې ادارې څو کارکونکو پرون د نوموړي کور ته ورغله او هغه یې له ځان سره یووړ. ایرګاشف چې د تاجکستان د بدخشان ولایتي شورا غړی وو د سپتمبر پر 3 په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره او په ولسمشر انتخابات تو کې د خپل نوماندی نیت اعلان کړ. د تاجکستان ورکمن دیموکراتیک خلق ګوند د دې هیواد اوسنۍ ولسمشر امام علي رحمان د یاد ګوند لخوا د ولسمشر لپاره بیا نومولای. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر پاتې شوی. او روسی ساينس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنیو آزموینو پایلې د ډاډوړ شو دلیدې. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اگست میاشت کې تایید شوې وې، د سپتمبر پر څلورمه د بریتانیا په روغتیایي ژورنال کې خپرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنیو آزموینو کې ښودلې چې د انسان په بدن کې لکم خطر پرته دفاعي سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اگست پر 11مه په لومړي ځل په کور دننه آزموینو وروسته د یاد واکسین د اغېزمنتیا ډاډ ورکړی و، خو ورسره د ځینو ساینس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته شوې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په آزموینه بیړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 13. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 13. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي چې دوی به ونه کولی سي د اونۍ قطر ته سفر وکړي. پر همدې موضوع یو تحلیلګر سره هم خبرې شوي.
بیلې بیلې بهانې لټول د دې معنا لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه وخت نه دي.
په بل راپور کې افغان حکومت وایي په بین الافغاني خبرو کې د اساسي قانون پر لومړیو دوو فصلونو بحث شامل نه دی. تر دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلون موضوع مطرح شوی و. په غزنی کې ځینې ځوانان وایي چې له جګړو ستړي دي.
تاوتریخواله جګړې راکم کړي تر څو په سولې ته خلک هیلمند سي او بین الافغاني سولې ته لار هواره سي.
په هلمند کې چې د کوکنارو د کښت مرکز بلل کیږي، د کنځلو یا کنجدو کار زیات شوی.
ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړېدو له پرمختګونو هم خبرو. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالله حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سفر د ځنډیدو یو علت د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا طالبان وایي چې د دوی هیات له پاکستانه قطر ته رسېدلی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوه ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدلي دي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې با خبرې سرچینې وویل چې د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکي ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي، خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشې کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بالاخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغسې واړه واړه خنډونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوی کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبې په ورځ پیل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا د مخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوری هم مخکې څه نه دی ویلي.
ومردل چې د افغانستان د مرکزي ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دغه ګمارل سوې ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکزي ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی له پاکستانه قطر ته رسېدلی دی. د سولې غږ کاروان له غړي احمد شاه سپر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې قطر ته د حکومت د مرکزي ډلې د سفر د ځنډ نور علتونه څه ګڼل کیږي؟
ما په نظر په مختلف کې یو د هغو څخه د مذاکرات پر سر باندې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. د بل طرفه بهرنۍ کړۍ چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي د هغو مداخلې دي چې همدا بهیر ټکنۍ کړي دي او تر اوسه ځنډولې دي. که نه خو نو هغه شرایط چې طالبانو پخوا سره کړي وو د مذاکراتو د پیل لپاره ویلي وو چې کله زموږ شرایط پوره شي مذاکرات به فوراً پیل شي، خو هغه شرایط پوره شوي دي. اما د مذاکراتو د ځنډ لپاره بیلې بیلې بهانې لټول د دې معنا لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه خوله نه دي.
وسله والو طالبانو خو په ور ور دغه خبره کړې ده چې د بندیانو تر خوشې کېدو وروسته په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته کښېني. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخلې دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکرات وکړي چې پر ځای کې چې هغه د پاکستان وګړو ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید په افغانستان وګړو تعهد ولري نه د پاکستان وګړو. تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي، هیئت یې هره ده که اماده ده یو مذاکرات، طالبان هم باید دغه خند او دغه جنگ په هر صورت وي له بینه یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کومو مسایلو زیات ټینګار وکړي په بحثونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي ټیم په هیڅ د دوی دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت د دولت په رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په هیڅ معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته منعکس کړای شي چې هغه دایمي اوربند دي.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه اسپر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ کې پر 1200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکوي. خان محمد سین تفصیل لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سبا باندې 1200 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د مخپله د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 40 لیتر غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیودین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاو ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسېدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
قطعا کومک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیرمنو شوی و سره چې مرستې کیږي یوازې د حکومت نه دي، بلکې د نړیوالو بنسټونو هغه هم پکې شامل دي. د بیلګې په توګه د کډوال نړیوال سازمان IOM په پروان کې لمک سره د غیر خوراکي توکو او نقدو پیسو او د خوړو نړیوال سازمان د خوراکي توکو په برخه کې زموږ همکارو.
خاغلی عظیمی بوویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د وبل د کورنیو خیریه موسسو مرستې چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندوی او بنسټونو هڅې پیل کړي دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. افغان حکومت به د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده. تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر په یو مرکه کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د احتمال خبره کړې وه. دیوان ادر او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د العربیه تلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه. افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي تعدیل وړ نه دي. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل وړ نه دي، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لاخه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه یې شوي وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کیږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کیږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کیږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 112 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوری نظام بدلون په اسلامي امارت وو، خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورځو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سره کرخي دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي، چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرخه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې کولای شي چې خشي د تعدیل امکان شته.
همداراز د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوي، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د روڼتیا د څار بنسټ وایي کرکټ بورډ له جدي ستونزو سره مخامخ دی. کرکټ بورډ وایي چې په دې اړه به وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1.5 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ 8 برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلي دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پښتنې وړ ده. د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې ولته د فساد د بحثونو په اړه باندې کتا شی وګوري کرکټ بورډ په ول کې کامل رد کړ. روسه مونږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالۍ نه غوښتلې دي چې په دې برخه کې دوی سارن او پلټنه وکړي، لیکن دا غي نه روسه څه شو خبره چیرته ورسیده سارنوالۍ څه وکړل په دې اړه باندې مونږ هیڅ معلومات نه لرو.
خغلی رحیم وای د نور ستونزو ترڅنګ لتیرو شپږو کلونو را پدې خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د خزو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډل کې د خپلوي پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وي 13 لوبغاړي د خپلوي پر بنسټ ملي لوبډل یو یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ومینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو وی که په جګړه کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو تجمنتیا ولري خپل جګړې دی بس کړي. چرواکي وی چې د غزنی په زیاتو سیمو کې د طالبانو حمله زیاتې سی وی دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی مرکز کې تقریبا هر شپه د دغه ځای اوسیدونکو له خواږه خوبه د سپکو او درنو وسلو درزا راوي شوي. دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خو ګیانو سپنداد نوغي او جنو نور سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي او درنې جګړې پیل کړې دي.
وسلوالو مخالفینو په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده. زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خاطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري خپلې جګړې د بست او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
دولت او د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو په عمل کې موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. عبدالجلیل د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم تمه لري چې نور دی په دغه ولایت کې د جګړو ټغر راټول سي.
که چېرته په افغانستان کې بین الافغاني سولې ته لاره هوارېږي، یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې هغه تاوتریخوالی جګړې راکم کړي تر څو سولې ته خلک هیله مند سي او بین الافغاني سولو ته لاره هواره سي.
وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې او بین الافغاني خبرو ته د دواړو لورو په چمتووالي سره تر بلار وخت زیات سولې ته د رسېدو لپاره د خلکو هیلې ډېرې سوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د کنزلو یا کنجدو کښت زیات شوی. چارواکي وایي زیاتره هغو بزګرو دغه کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن سوي وو. الیاس دایی د کنزلو یوې کروندې ته ورغلی.
د سهار لس بجې دي. نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لشتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شایسته لم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس زای ولاړو چې شاوخوا اکثر مزکی په جوارو کالوکو او تور ماش کرل سوی دی. خو د هلمند د نوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه اته ویشت کلن ځوان خپل شپاڼس جریبه مځکه په کنځل کرلې ده.
ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال د هغه څه ځانګړی خوند لري، پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي، او تر اوسه مقصده قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټي کري مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
خدا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنی مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کنا وخت په خلی وکړې، بیا په اخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښایم، لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کوي، پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کر سوي دي، چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په سطحه باندې به 1303.6 متریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو، تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب را خپل په اصل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. نور تفصیل له اسمت څاروان په یو راپور کې اوري.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوي چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوي د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې ویلوري واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بېله دي چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي، خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمېر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغېزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 1980 کلونو ترمنځ 8 تنه شامل وو. په ازمیښت کې هر برخوال ته د لومړي ډوز واکسین له ورکولو 21 ورځې وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 240 ورځې څارل شوي او په لومړیو 3 اونیو کې د ټولو انتیباډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د څېړنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک